ګل بهرنی برخه و او شین و همیشه جوړشت شین دی چې د ګل غوټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګل پانی برخه و چې دوی رنگینی پانی درلودلې چې د حشرات او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دی چې کول دنده سرته رسول. همدارنګ بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه و چې له دوو برخو څخه جوړ شوی چې یوه انټر و بل یې فلمنټ و. چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و. همدارنګه فلمنټ چې و خپله یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل و چې د ګل ښځینه تولیدي برخه وه چې دا بیا د څو برخو څخه جوړ شوې وه. د درویو برخو څخه جوړه شوې وه چې د استیګما برخه وه. چې د استیګما برخه چې موږ وویل د ګردې د دانیو د نیولو ځای و. همدارنګه د سټایل برخه وه چې یو نری دنده وه چې د استیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکي ځای و. یعنی کوم تخمه چې داخل کې اوسه چې د ګردې په واسطه القا کیږي هغه په د تخمدان کې ساتل کیږي. د ګردافشانی پروسه چې د ګردافشانی مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرده دانی د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې استګما پورې چې کېږي انتقالېږي. او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کېږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپله چې ګردافشانی صورت پکښې کې نیسي. یو چې دی غیر خودګرده افشانی ده، یا کراس پولینیشن دی، یا متقابل ګردافشانی ده چې ځانی ګرده شیندنه چې ده کله چې ګرده دانی د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استګما پرې څه کېږي رسیږي. یعنې په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري او د یو برخې څخه ګرده تر تخمې پرې څه کېږي ځانسي. دا څه شي ته ځاني ګرده شیندنه یا هم سلف پولینیشن. بل څه دی غیر ځاني ګرده شیندنه یا متقابله ګرده شیندنه ده چې کراس پولینیشن په نامه سره یادیږي. دا بیا چې دی کله چې ګرده دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته څه کېږي انتقالېږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پرې ځانسي تر استګما پرې ځانسي. دا بیا څه شي ده متقابله ګرده شیندنه ده. دغه د افشانی میتودونه چې دي هغه مختلف میتودونه دي چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده چې د حشرات لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه یا پتنګانو په واسطه چې کېږي ګرد افشانی صورت نیسي یا دانې انتقالېږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده چې دا چې دی د باد د ګردې دانو په انتقال کې څه کوي مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو د ژوندۍ نقلین خپل ځان ته جذب کړي. نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشانی صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګرد افشانی ده چې په دې کې اوبه د ګردې دانو انتقال ترسره کوي چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کېږي لیدل کېږي. ورپسې د ګردې افشانی اهمیت چې دی هغه مرو تاسې په ډېر واضح ډول سره پوهیږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګردې افشانی چې ده د القا لپاره ډېر ضروري ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیت سپرم حجره تر ښځینه ګمیت پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوه په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوه جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کوم متقابل ګرد افشانی چې د هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپیریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای چې میوه د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوه چې خپل د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوه چې د تخمه پخسوي شکل دی چې د میوې رول چې دی موږ وای دی چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي. چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل چې دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدلو مخه نیسي چې د ودې مثال د دوی دغه کم ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر مهم دی. بچ دې د تخمونو خوراکي ارزښت دي. یعنی ډېرې میوې چې دي هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري دي. همدارنګه د میوې شیره او مغذي مواد چې دي هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري ګڼل کیږي. همدارنګه راځو بل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده. یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي، مثال لکه حشرات دي، حشرات لکه مچان، د شاتو مچۍ، همدارنګه پروانې چې دي د میوې د ګډ افشانی او تخمونو د خپرولو کې دوی څه کوي؟ مرسته کوي. بل چې دي باد دی، چې موږ تاسو ویل باد چې دي د تخمونو د خپرولو لپاره مرسته کوي، په ځانګړې توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګډ افشانی لپاره باد ته اړتیا لري. یعنی دوی چې دي د ژوندي ناقلین خپل ځان ته نسي جذب کولی. بل حیوانات دي، حیوانات چې دي د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتات څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جملو کې شمېرلی سو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ او تاسې وپېژندئ چې په هغه کې تانیس او د تسکیر آله وجود درلودل چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دوی څه کولی سي تکثر کولی سي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې شي هغوی وده وکړي، هغه لپاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دوی څه کوو، یو د تخمې یو د بس یو ځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپله عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو. مخکې د دې چې هغه ته ولاړ سو، دغه زوجي تکثر چې دي طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دې قلمه کچیر په لاندې رووی دي چې دې په دې طریقې کې د نبات یوه برخه لکه شاخ، پاڼه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي، او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای سو تر څو د دې چې ریشه جوړه کړي او نوی نبات تولید شي. بل چې دې پیوند ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتات چې کیږي پکښې کې تولیدیږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرینګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولی شي چې شي وکړي وده وکړي یا نور نباتات پکښې. یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دي دوی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي تر څو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. راځو اوس نو موږ تاسې لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې دی د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترڅ کې د دوو نباتاتو برخې چې کیږي د بل سره یو ځای کیږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کیږي پیوند یو ځای کیږي، او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کیږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی څه کیږي په کارول کیږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي، دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، یعنی په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کیږي. همدارنګه د تولید وخت کمول، چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدیږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله چې کیږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي. ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپله مختلف طریقې لري، چې یوې چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیفت گرافتنګ یا ټیپ پیوند دی، چې دی هر یوې په خپل ډول سره چې کیږي د دن ساتي، او بل چې دی ساید گرافتنګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کیږي. بل چې ټیپ پیوند یا کلیفت گرافتنګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسې وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي. بل چې دی سایډ ګرافټینګ دی، په دې طریقه کې چې دی د ټریسټ په اړخ کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسو قلمه وایو، د غیر زوجي تکثر بل ډول دی چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ نه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښې جوړې کړي. کله چې ریښې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کیږي او په خاوره کې غرڅ کیږي. بل دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی دا هم ډېرې ګټې لري، یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و په دې کې هم عینې ګټې لري، او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتلی دی. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې د نبات یو صحتمند شاخ پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کیږي او په بیا چې کیږي په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د ریښې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړ کړي. یعنی په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید، د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسو غیر زوجي تکثر سو چې و مو ویلی، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسه او موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسه. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوټ کې او جوابونه لاسته راوړي. لومړی پوښتنه ده، ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده، د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخیرنۍ پوښتنه ده، غیر زوجي تکثر په څو ډول دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیلی لرم چی جوړ او غوسیت من بایست. شرا الله ست وله سم ټولګي واش پر وشتم لوسته. ورستاسې درسونه نور پای ته رسیدونکي دي، نو کوشش وکړئ چې کوم موضوعات چې ویل کیږي په دقت سره غوږ ونیسئ تر څو ښه اخذ وکړئ. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ککړتیا او ستونزې. یعنی په چاپیریال کې تاسې نن ورځ ډېر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډېر تر سترګو کیږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کم فابریکو دودان چې د موټرانو او د نورو برخو څخه د کوم مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کیږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کیږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دي د ډېر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کیږي. نن ورځ موږ او ستاسو راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پیژنو او همدارنګه د دې لپاره حل لارې لاسته راوړو چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو. زموږ اساسي نننۍ موضوع د 1:15 صفې څخه تر 1:15 صفې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه، نړیوال بدلونونه کې چې دی لومړی موږ او تاسو د ګلخانه اغیزې وایا گرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثلا موږ خپل ګلخانی چې دی هغه جوړش دي چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړش دي د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیزې چې دی دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دوی چکی چټکی او مؤثر کوي. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی، همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پانو د سیهی ودې لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دي هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دغه کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډیر اړین او ضروري دی. همدارنګه دوی چې دي د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحي ودې لپاره برابروي. چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دی چې دي ډیر ضروري دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دي هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد لپاره ضروری دی. همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشراتو د خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشراتو د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیزې وروسته موږ او تاسې تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو یا افراز کېدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دي مختلف لاملونه لري، دا لاملونه عبارت دي له یو صنعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو، چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کېدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي، چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دي هغه خپل ځان سره اغیزې لري، چې دوی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دي تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته څه کوي؟ زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دي د اوبو د پی ایچ کچه څه کوي؟ القلي توب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژوند لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې یعنی تیزابي بارانونه چې دي هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابې د لامل هم کېدلی شي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسې د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو. همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات، کم قوانین چې دي، باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل شي او د هغه قوانینو سره باید موږ مخته ولاړ شو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنې په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډېر کړو. ورپسې موږ او تاسې راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور له منځه تلل وایو. خپل د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوی ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوی ده ترکیب شوی ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطحې ته د رسیدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د ګوتہ د زیان رسیدل او د نباتات ټول لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تلو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې د خپل د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایر کنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي، چې دا د اوزون طبقه چې کړې ده تخریب کړې ده. بل چې دي حلونونه دي چې دا د اوروژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دي هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی چې کوي زیان رسوي. د اوزون طبقې له منځه تلو ټولو اغیز چې دی هغه یعنی کومې اغیز په چاپیریال باندې په ژوندیو موجوداتو باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالي لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دي کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دي، یعنی د دغو وړانګو په ډیریدو سره د سترګو دغه داخلي برخه چې ده یا د دوی د ړندوالي لامل کیدای شي، بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي. دغه وړانګې چې دي د نباتاتو ودې او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي، او بل چې دي د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي. یعنی دغه د یو وی وړانګې چې دي د اوبو ژوو او ځمکنیو حیواناتو لپاره ډېر زیانمن کیدلی شي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ او تاسې وپېژندله. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه مو کړې اوسه. موږ او تاسو باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه هالونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دوی تولید او کارمل چې موږ وویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چې کیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونیسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکمه کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنې د دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډیر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایډرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د څه شي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارولو پر ځای باید موږ دغه کار کوو. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقې د ساتنې لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. یعنی د اوزون د طبقې ساتنې لپاره نړیوالې هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوې، چې د اوزون د طبقې د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه دی چې ده هغه چی کوي راټیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسې د دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې دي، لکه څنګه چې موږ هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډیرو چې موږ څنګه کولای شو د دې تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې دي، لکه څنګه چې موږ ویل، په 1980 میلادي کال کې دغه د مونټرال پروتوکول تصویب کړ چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او ډي اس تولید او کارول کمول دي. د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسې اقدامات چې باید اجرا کړو، چې موږ او تاسې په تیر وخت کې هم په دا تیر موضوع کې هم وویل، یو چې دی د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کمول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي د دوی استفاده باید کومه کوچی موږ تاسې اول چې دا چې دی په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو او ځینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي. همدارنګه هالونونه دي چې د اوروژنې په وسایلو کې کار ځینې اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایډرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې ایچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شکو. دوی چې دی خپل د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات دي چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې خپل زیان په کافي اندازه رسوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موږ د هغو پر ځای باید موږ د دوی بدیلونه کار کړو، لکه ایچ سی اف سی اس دي چې دا هایډرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولای شو موږ د دوی پر ځای د ایچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال تړونونه چې سوي دي، د لکه څنګه چې موږ په کم په دغه 1980 کال کې کم تړون چې سوي وو، هغه د نن زی په پرې د ډېر استفادې وړ دی، باید د هغه څخه استفاده وکړو. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي، موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په ورستیو کلونو کې چې څه ده ډېر زیات شوی ده، چې په راتلونکو پیړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دغو اصولو باندې مخته ولاړ نسو، کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډېر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړو سي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډېرو سرطانونو مثال د نباتاتو د خریبیدلو همدارنګه د سترګو د رندیدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسه. موږ باید دغه کم اصول چې دي ټول باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروري موضوع چې تاسو ټول باید په نظر کې ونیسئ. لکه څنګه چې موږ داش په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دي د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم د مخنیوي د مثال د دوی تخریبیدلو د مخنیوي طریقې هم وایو. د مخنیوي طریقې مو وویل. اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای سو چې د دوی څخه مثال چې وکړو ساتنه وکړو او د تخریب څخه یې مخنیوی وکړو چې په هغه دغه کم پروتوکولونه چې تصویب شوي دي د دې څخه په استفاده موږ کولای سو چې د دې د تخریب مخنیوی مو کړی وي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت څېر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ او په صحیح ډول سره یې واخلئ تر څو وکولی سئ چې د سوالو جوابونه لاسته راوړئ. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسې د دې د مخه چې سوالونه مثال جوابونه لاسته راوړئ تاسې باید د درس موضوع چې کله ویل کېږي هغه ټوله نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پایه پورې په دقت سره غوږ ورته ونیسئ او نوټ په صحیح ډول سره واخلئ تر څو وکولی سئ نوموړي سوالونو ته په صحیح ډول جواب ورکولای سي. لومړنی پوښتنه ده د ګلخانی اغیز واضح کړئ. لکه څنګه چې مو وویل ګلخانی اغیز څه شی دی په چاپیریال باندې هغه ټوله واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څخه مطلب څه شی دی او تیزابي باران په څه ډول سره منځته راځي. او اخیرنی پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شی دی. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
پوهېږي چې برباد یم اوس د درد کور بنیاد یم لاس مې پورته کوي پهر کې مرحوم جلال آباد یم یارت چې پکې نه دنیا خاد نا خاد یم د جمعې ورځونو زکا بتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے تم احمد اچھا اولادیم اے راشے غیگا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم پلر مال منم ورکرو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خوب دیکھ پوی خیم آستا دا کور پورا اوزا خوب اصل کیم زاوزا